مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل او بوریوال کاکړ ستاسو هرکلی کوو. په خبرونه کې په پیښور کې په تبلیغي مرکز کې چاودنه، په سوات کې د پوځي چاونې جوړول اعلان، په اړه غبرګونونه، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ونیزې خبري غونډې په اړه باندې رپورټ، په بلوچستان کې ټولګوندیزه غونډه او د هنګو د اعتزاز احسن مړینې رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خپرو. خو لومړی به د دې مهال خبرونه له بوریوال کاکړه واورو.
نمړی دا مهم خبرونه سره ټکي. د پېښور په تبلیغي مرکز کې د پرونی بمې چاودنې د مړو شمیر لسو ته رسیدلې. پاکستان وایي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او له هر بل هیواد سره چې اړیکې جوړوي دا یې خپل حق دی. او امریکا د شام پر اپوزیشن غږ کړی چې د انتقالي حکومت لپاره د امن په خبرو کې برخه واخلي. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور په تبلیغي مرکز کې د پرونی بمې چاودنې د وژل سوو شمیر لس تر رسیدلی دی. چارواکي وایي په دې چاودنه کې شپږ پنځوس کسان ژوبل سوي هم دي چې د ځینو پکې روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. یو عیني شاهد مشال ریډیو ته د دې چاودنې په اړه وویل:
په دویم رکعت کې خلک پر رکوع ته ښکته شو، دماکه وشوله، بس دې څه زخمیان پراته وو، څه مړي پراته وو، همرا اوچتم کوم را همرا سولنده غریبانان بي ګناه خلک مري او به ظالمان دي. خدای پاک دې ته هدایت نصیب کی، که هدایت په نصیب کی نه، خدای په خپل به کی تباہ کی.
د تبلیغي مرکز مشرانو تر پیښې وروسته مشوره وکړه او دای د ګیس سلندر چاودنه وبلله او د پیښې د اصلي نوعیت لښودلو ډډه وکړه. خو پولیس چارواکو وویل چې دا بمی چاودنه وه او 15 کیلوګرامه بارود پکې کارول شوی و. چا تر اوسه د دې پیښې پړه نه ده منلې. بل پلو سیاسي او حکومتي چارواکو د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د دې پیښې کلکه غندنه کړې ده. پاکستان وایي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او له هر بل هیواد سره چې اړیکې جوړوي دا یې خپل حق دی. دا خبره د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې پر وخت وکړه. تسنیم اسلم وویل:
دا وی د افغانستان او امریکا تعلقات د دوی خپلمنځي خبره ده. مونږ ته دا هم معلومه ده چې په سکیورټي لوزنامه د دوه ملکونو سره اختلافات شته. خو زه بیا ویم چې افغانستان یو خپلواک او آزاد ملک دی او کولی شي هر چا سره تعلقات وساتي.
تسنیم اسلم زیاته کړه چې پاکستان ژمن دی چې خاوره به یې د بل هیواد پر ضد استعمال نه سي او باید افغانستان هم د دې په خبره خپل خاوره د پاکستان ګټو خلاف استعمال لیدو ته پرینږدي. هند له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د ایستلو ستراتیژي رد کړې ده. د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید د پنځشنبې په ورځ په نوی ډیلی کې د افغانستان او پاکستان د تماس د نړیوال ډیلی غونډې ته وویل باید اجازه ورنکړل سي چې د افغانستان د تیرو دولس کلونو بریاوې ضایع کړل سي. سلمان خورشید دې غونډې ته چې د درې پنځوس هیوادونو استازي پکې شریک وو وویل چې د نړیوالې ټولنې پام باید پر دې وي چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې او هغه مرستې چې له بهره ورسره کیږي له منځه ولاړې سي او مخنیوی وسي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیالې لوري میلر له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې امریکا پر لپسې غوښتنه کړې ده چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون باید زر تر زره لاسلیک سي. لوري میلر خبرداری ورکړ چې که دا تړون لاسلیک نسی نو امریکا به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د ختمولو لپاره پلان جوړولو ته مجبوره سي. ټاکل شوی ده چې نن د هند په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په نامه غونډه پیل سي. په دې غونډه کې به د سیمې او نړۍ د څه باندې څلوېښت هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو او امنیت په ګډون د دې هیواد پر حالاتو هم خبرې او بحثونه وسي. له 2014 کال وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت هغه موضوع ده چې پرون په بیجینګ کې د هند، روس او چین په درې اړخیزه غونډه کې هم پرې خبرې وسوې. دا درې هیوادونه په افغانستان کې له طالبانو او القاعده سره د تړلو ډلو د بیا واکمنېدو د امکان په اړه اندېښمن دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي درې واړه خواوو او ومنله چې په افغانستان کې راتلونکي بدلونونه نیغ په نیغه د سیمې له سولې او امنیت سره تړلې دي. بیان زیاتوي چې د درې واړو هیوادونو استازو د افغانستان د سولې او پخلاینې او بیا رغونې له هڅو سره خپل ملاتړ وښود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پنځشنبې په ورځ د شام پر ویشل سوی اپوزیشن غږ کړی دی چې د نوي انتقالي حکومت د رامنځته کولو لپاره دی د امن په خبرو اترو کې برخه واخلي. د شام د اپوزیشن ډلې به نن په دې اړه د رایې اچونې له لارې پریکړه کوي چې د جنوري پر 28 نیټه په سویټزرلینډ کې په پیلیدونکو د خبرو اترو کې برخه واخلي او کنه. روس یو ځل بیا پر لویدیځ غږ کړی دی چې ایران ته دې په دې کانفرنس کې د برخې اخیستلو بلنه ورکړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبې په ورځ وویل چې ایران به هرومرو په شام کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو د هڅو برخه سي او په کار ده چې پکې شامل سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل ایران به په دې کانفرنس کې په داسې حالت کې ګډون ونه کړي چې د برخې اخیستنې په اړه یې شرطونه له وړاندې ټاکل سوي وي. امریکا وایي چې ایران به هرومرو په شام کې د داسې یو انتقالي حکومت له رامنځته کولو سره سلا کیږي چې ولسمشر بشار الاسد پکې نه وي. او په مصر کې د انتخاباتو چارواکي وایي چې د دې دوو ورځو د رایې اچونې لومړۍ نتیجې ښیي چې 93% زیاتو خلکو د نوي عین پاکې رای ورکړې ده. د مصر خبري رسنیو د پنځشنبې په ورځ وویل چې که څه هم د رایو شمیرل لا روان دي خو دا څرګنده ده چې ټول پښتنې د دې عین منظوري ورکړې ده کوم چې به د پوز په وینا په هیواد کې جمهوریت بیرته پر ځای کړي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. په پیښور کې پر تبلیغي مرکز بمی چاودنې 10 کسان وژلي، 55 یې ژوبل کړي دي.
بالکل کنڈیم کردہ حکومت طرف نہ کوئی بھی ایمان والا کوئی بھی مسلمان اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتے.
عینی شاہدان وائی چھ چاودن وشون ہر خوا جوبل او مڑی پراتول
خلق پر رکوت اخته شو دماکه وشولا او ظالمان دی خدای پاک دی ته هدایت نصیب کی که هدایت به نصیب کی نه خدای پخبل به کی تباہ کی
یاغي گډیس شدید زخمیانو د چخ پینو د چالا سنونو.
د پاکستان وایي چې ژمن دی چې خپل خاوره د بل هیواد پر ضد استعمال ته پرې نه ږدي. د هنګو اعتزاز حسن کورنۍ د نوموړي په قربانۍ ویاړي.
پر مو د اعتزاز قرباني باندې زی مشر رور یم، زی ډیر زیات فخر کوم.
ټلیفون ورته وکړم، هغه نه زه معلوم شوم چې د ما زوی اعتزاز حسن شهید شوی.
په سوات کې د پوځي چاونې جوړولو اعلان په اړه د سیمې سیاستوالان او شنونکي د غبرګونونو په اړه د رپورټ ترڅنګ سندری هم په سلام پختونخوا کې درخبرو. خو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ترازو په پیښور کې پر تبلیغي مرکز په شوي بمی برید کې د وژل شویو شمیر 10 ته رسیدلی دی. چارواکي وایي د پرونی ماښام چاودنه کې 55 کسان ژوبل شوي دي چې پکې د ځینو روغتیایي حالت خراب دی. د تبلیغي مرکز مشرانو تر پیښې وروسته مشوره وکړه او دا یې د ګیس سلندر چاودنه وبلله او د پیښې د اصلي نوعیت له ښودو یې ډډه وکړه. خو پولیس چارواکو ویل دا بمی چاودنه وه او پکې 5 کیلوګرامه چونکي توکي کارول شوي ول. دوی وایي بم د غوړیو په ډبي کې ښودل شوی و. د تبلیغي مرکز چاودنې پړه لا چا نه ده منلې. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
په پیښور کې په تبلیغي مرکز دننه تیر ماښام هغه مهال چاودنه وشوه کله چې په تبلیغي مرکز کې د شب جمعې لپاره په زرګونو راغلي خلک د ماښام په منځه ولاړ وو. د پیښې یو عیني شاهد چې په دغه مهال موجود و مشال ریډیو ته یې د دې چاودنې په اړه وویل.
په دویم رکعت کې خلک په رکوع ته ښکته شو، دماکه وشوله او د اودسونو سره د مشرانو کمرې سره او د اودسونو نږدې دیزې کې وشوله دي. بس دې زخمیان پراته سمڑی پراته امر او چکم کم را عمر سوال دا جسم نشوي له زکه ټول ملک حالات خراب دي او ټول ملک کې هر خلک چې سون امري دا ټول غریبانان به ګناه مري یو ګناګار نه خو غریبانان به ګناه خلک مري او به ظالمان دي خدای پاک دې ته هدایت نصیب کی که هدایت په نصیب کی نه خدای پخپل به کی تباہ کی
په تبلیغي مرکز کې د تبلیغ مشرانو د دې پیخي په اړه د مشورې رسټو خبريالانو ته وویل چې دا د ګیس د سلندر یو چاودنه و خو د پیخي د نویت په اخله د بم ډیسپوزل سکواډ مشر ای ای جی شفقت ملک خبريالانو ته وویل چې دا یو بمی چاودنه و چې 15 کیلوګرامه چاودن کی مواد پکې کارول شوی و لومړی خبره دا ده چې د پټیم کړې شوی الی د لاري د چاودنه شوی ده یعنی ځانمرګي برید نه دی د وړو په ډبې کې چاودن کی مواد کې خودلې شوی و او په یو بیک کې پټ کړې شوی و او چاودن کی مواد پکې و د چاودن کی موادو حساب چې مونږ لګولې دي نو هغه 15 کیلوګرام دی او د امدادی ادارې الخدمت فاونډیشن یو کارکونکي محمد بلال لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې هم د ای ای جی شفقت ملک تایید وکړو چې دا یو بمی چاودنه و ځکه چې د وړوکي سلندر چاودنه دومره نقصان نشي اړولې
هغه کې ډېر شدید زخمیان وو د چا خپین وو د چا لاسونو نو هغه ټیم درې شهیدان او 22 زخمیان اوس اخیری کوم اطلاعات چې دي چې 40 شهیدان او 55 زخمیان سلندر امکان هم موږ رد کړو سلندر بالکل نشي کېدی
د پیخي رسټو د پښتونخوا د پولیسو مشر ای جی پی ناصر خان دورانی هم د پیښور د تبلیغي مرکز دوره وکړه او دا غنه مې چې کله پښتنه وکړه چې د ترګرۍ د پیښو د مخنیوي لپاره دوی څه ګامونه په پام کې نیولې دي نو ناصر خان دورانی مشال ریډیو ته وویل
اس وقت شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہے جس کے اوپر پولیس کی چوکی کے اوپر یا پولیس کے آفیسرز کے اوپر اٹیک نہ ہوا ہو
دا محل داسې ورس کله کله وی چې په پولیسو یا د پولیسو په چوکۍ برید نه ویشوي پولیس نه یوازې د بریدونه په شا تمبوي بلکې برید کوونکي هم وجني البته کله چې هغوی پولیس یوازې مومي یا د ګش پر محل وی نو د برید هڅه کوي لیکن مونږ به د دې مخه هم نیسو او دا ټول شیان د جنگ برخه ده او ماته یقین دی چې د ولس په تعاون به مونږ دا جنگ ګټو
یہ ساری چیزیں اس وار کا ایک حصہ ہیں اور مجھے یقین ہے آپ لوگوں کے تعاون سے اور پبلک کے تعاون سے ہم اس کو بالکل اس جنگ کو جیتیں گے
تردے دما پیخور تبلیغی مرکز کی د بمی چودنی ذمہ واری کومی وسلہ والی ڈلی نہ دا قبول کری
په پیښور کې پر تبلیغي مرکز بمی چاودنه سیاستوالانو غندلې ده د سیاستوالانو او حکومتي استازو د پیښور په لیډی ریډینګ روغتون کې له خبريالانو سره خبرې کړې دي د مشال راډیو خبريال د دوی د ویناو په اساس دا راپورټ جوړ کړی دی
په دغه محل په لریډینګ اسپیټال کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د پیښور نه د قومي اسمبلی غړي غلام احمد بلور د دې پیخي غندنه وکړه او وی ویل چې دا غوي په تیر حکومت کې هم د ترګرۍ پیخي رامنځته شوی وي خو په تبلیغي مرکز او چرچ بریدونه نه و تر سره شوی
حکومت دوران کے پدے تبلیغ مرکز کے چار دھماکہ نو کری پچاس کے دھماکہ نو شری داؤ سا حجان داؤ چا تو مخل کو دا تبدیلی والا کہ خلل دا کم دا خدای کم تو دساسو چاسو تلو نا عام بمری اور دا انصاف دسل
هم په دې محل صوبایي وزیر شرام خان ترکی مشال ریډیو ته وویل چې دوی هم د دې پیخي غندنه کوي خو دا محل یې د زخمیانو په علاج خپل توجه مرکز کړی ده او نور څه نشي ویلې
ګورو جی دا سکار دی او نه خبر خدا به شي کوم واقعیات شي دي مونږ بالکل کنډم کوو دا حکومت طرف نه مونږ اوس خبر چې سیده لار نه ایدل تر اغلیو مونږ سیده هسپتال تر الو دلته جگندنو او ګورو جی را مریضانو صحیح کیر کیږي صحیح خیال ساتل کیږي او هغه ته پراپر ټریټمنټ ورکی دا زمونږ پرایورټی ده مونږ هغه باندې فوکس کړی دی جی
او د پیښور نه د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړي فضل الهی خبريالانو سره په خبرو اترو کې د دې پیخي په سختو ټکو کې غندنه وکړه او وی ویل
اور ہم اس کو جو ہے کنڈم کرتے ہیں، اور یہ جو ہے کوئی بھی ایمان والا کوئی بھی مسلمان اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں.
مونگ ددی پیخی غندن کو او د ایمان والا یو تن یا مسلمان دا رقم سوچ ہم نشی کولے، ولی جی تبلیغی جماعت د یو سیاسی جماعت یا بل چا سرا سا واسطہ نہ لری، او دا چی کوم ظلم شوی دے پا ہر زی کی با مونگ ددی غندن کو.
یہ جو ظلم ہوا ہے اس کو ہم کنڈکٹ کرتے ہیں اور ہر اس پہ فورم پہ کریں گے.
قسم ددی برت پاڑا د تحریک طالبان پاکستان ویان شاہد اللہ شاہد ویلی دی چی دوی ددی بمی چودنی سرا ہس رقم تڑاؤ نہ لری، خود ددینا اڑان دی ہم د سوات پا تبلیغی مرکز کی چودنا شوی وا، او پیو شمیر جمعتونو او جنازو ددینا اڑان دی بمی چودنی ترسر شوی دی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د پاکستان حکومت په سوات کې د چاوڼۍ جوړولو منظوري ورکړه ده. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو پر ضد تر بریالیو عملیاتو وروسته پوځ لا هم هلته پروت دی، خو پر دې سربیره په سوات کې وخت په وخت د ترهګرۍ پیښې او هدفي وژنې هم کیږي. پوښتنه دا ده چې په سوات کې د چاوڼۍ جوړولو ګټه او تاوان به څه وي؟ آیا د سیاسي او امنیتي چارو پوهان، سیاستوالان او د سوات خپل خلک د چاوڼۍ په جوړولو خوشاله دي او کنه؟ د مشال راډیو خبریال بوریوال کاکړ د دې پوښتنو جواب په خپل رپورت کې راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ سوات ته د سفر پر مهال اعلان وکړ چې پوځ ته یې د دې منظوري ورکړې ده چې په سوات کې خپل چاوڼۍ جوړ کړي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف مشال ریډیو ته وویل چې پوځ خپل ضرورت ته ګوري او په دې کې هیڅ مسله نشته چې هغوی چیرې هم چاوڼۍ جوړول غواړي نو جوړولای شي. د امنیتی او سیاسی چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه مشال ریډیو ته وویل چې په سوات کې د چاوڼۍ جوړولو خبره هغه وخت پیل شوې او را روانه وه چې د پاکستانی پوځ د پخوانی مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په مشرۍ کې په سوات کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات شوي وو. له نوموړي څخه مې وپوښتل چې سوات خو لوړاندې له وسلوالو طالبانو پاک اعلان شوی دی، نو هلته پوځي چاوڼۍ د څه لپاره جوړوي؟ ډاکټر عائشه صدیقه وویل ماته داسې ښکاري چې هغوی په سوات کې د چاوڼۍ په جوړولو پاکستانیت ته وده ورکول غواړي.
زه فکر نه کوم چې هلته دی د چاوڼۍ په جوړولو دوی د ترهګرۍ مخه ونیسي، هغه ځکه چې په ډیرو سیمو کې چاوڼۍ شته او ترهګر هم هلته موجود دی. زما خیال دا دی چې د دې یوه لویه وجه دا ده چې د پاکستانی نشنلزم رامنځته کولو لپاره چې کومې هلې ځلې کیږي دا د هغه برخه ده.
په سوات کې پوځي عملیات په داسې وخت کې شوي وو چې په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت و. له یاد ګوند سر اړه لرونکي میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل سیاسي فکر کیمنی او کنه، خو هلته اوس د پوځ شتون ضروری دی.
یو مشکل زموږ وطن ته پیښ دی، کله دې خدای په دې وطن کې امن راولي او بالکل دې کوم دې شګردي خدای ختمه کړي، نو بیا دا یو خبره کېدی شي چې د فوج حقیقي ځای کم پکار دی او په کم ځای کې چې کوم هغه ته اوسېدل پکار دي. زموږ صورتحال دومره نازک دی، دلته د کاروای ضرورت هم پیښې دی شي، د دهشتګردۍ خلاف د فوج د استعمال ضرورت هم پیښې دی شي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی ډیپټی سیکرټری او د سوات قومي جرګې مشر مختار خان یوسفزی وویل نواز شریف ته پکار وه چې د پوځي چاوڼۍ پر ځای د سوات د ولس لپاره د نور مرستو اعلان کړی وای.
چاوڼۍ جوړول هلته په سوات کې دا نه د سوات ته خلکو غوښتنه وه، نه فرمایش و، نه ضرورت و، نه خلک په دې خوشحاله دي. البته خلک به په دې خوشحاله کېدل چې دا د دهشتګردۍ نه چې سوات کم تباه شوی دی او برباد شوی دی، د دوران جړ ته بیا بادولو دپاره وزیر اعظم صاحب یو خصوصي اعلانات کړی دی.
په خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند تحریک انصاف په مرکز کې د مسلم لیگ نون ډلې حکومت او پوځ درې واړه پر دې سره سلا دي چې په سوات کې دي پوځي چاوڼۍ جوړ سي. له مختار خان یوسفزی څخه مې وپوښتل چې په سوات کې د پوځي چاوڼۍ په جوړېدو ځای خلک ولې نه دي خوشاله، نو هغه په ځواب کې وویل
یو خوا ته خلک په دهشتګردو باندې ووهل شو برباد شو، بل خوا ته چې کوم ځای بیا پوځیانو برباد کړه او هم بیا د هغې په نتیجه کې راغلل ځمکې ټینګ نیسي. نو په دې یقیناً د صاف خلک ډېر زیات خفه دي.
د امنیتی او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه هم وویل چې اوسنی حکومت او پوز له یو بل سره خبره کړې ده او داسې ښکاري چې د سواد د ځایي خلکو اندېښنو ته به پام ونه کړي. مختار خان یوسفزی هم دا دلیل رد کړ چې ګواکې په سواد کې د پوځي چاونۍ جوړولو هدف په سیمه کې د ترهګرو مخه نیول دی.
که تاسو امن نه ولئ، نو اولنۍ خبره دا وکړئ چې دا کوم د دهشتګردو مرکزونه دي دا بند کړئ. دلته په یو نامه یا په بل نامه باندې د دهشتګردو تنظیمونه خپل نومونه بدلوي او په دې مل ذمهوارو خلکو په دې مل سیکورټي انسانو په هغې باندې سترګې پټې کړي دي. نو امن خو په دې نه راځي چې ته پوځي چوڼۍ جوړې کړې، امن خو په دې نه راځي چې ته د قانون حکمراني پلې کړې.
که څه هم د پاکستان پر پوځ او جاسوسي ادارو تور لګول کیږي چې له وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، خو هغوی دا تور بولي او وایي چې دوی په خپله د ترهګرۍ ښکار دي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان وایي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او لبل هر هیواد سره چې اړیکې جوړوي دا خپل حق دی. دا خبره پرون د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې پر وخت وکړه. د دې خبرې غونډې پوره تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال راکوي.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم د یو تپوس په جواب کې وویل دا د افغانستان کورنۍ معاملې ده او پاکستان ورسره هیڅ کار نه لري. دې زیاته کړه دا وی د افغانستان او امریکا تعلقات د دوی خپل منځي خبره ده. موږ ته دا هم معلومه ده چې په سیکورټي لوزنامه د دواړو ملکونو سره اختلافات شته، خو زه بیا ویم چې افغانستان یو خپلواک او آزاد ملک دی او کولی شي هر چا سره تعلقات وساتي. زموږ صرف یو خبره ده چې باید د افغانستان خوره د پاکستان د مفاداتو په ضد استعمال نشي، لکه موږ چې ژمن یو خپل خوره به د کوم بل یو ملک خلاف نه استعمالوو. د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ د جوهري کشاله په حق له ویاندې وي چې طاقت د مسلې حل نه دی او پاکستان غواړي دغه معاملات د خبرو اترو د لار حل شي. د دې په خبره پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه د امریکې نه بلکې د پیسو د کموخ لوجه اساره ده او دغه لړکی د کمې بلې لوزنامې ضرورت نشته. ویاند زیاتوي دا وی د ګیس پایپ لاین منصوبه د پاکستان او ایران خپل منځي معامله ده. زموږ یو لوزنامه شوې ده، نو بیا ولې دویمه لوزنامه وکړو؟ البته دا کیدی شي د دې منصوبې سرته رسولو لپاره د دې کې څه بدلون راوستي شي. بل دا چې پایپ لاین باندې کار زکه په دمه دي چې موږ سره د پیسو مسله ده، نه چې دا د امریکې په وجه. اغلی تسنیم اسلم اوی چې د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز د مراکش په دوره دی چرته چې به نوموړی د القدس کمیټې په غونډه کې ګډون کوي. د دې په خبره هندوستان کې د سارک تجارتي غونډه هم روانه ده چې پکې د پاکستان لخوا د تجارت سیکرټري او وزیر هم ګډون لري او هیله ده چې هلته به پاکستانی لوړ پوړي د هندي همپایو سره ویني.
تاسو مشال رډو ته وګیاست او اوس هم د پاکستان د کورونا چارو وزارت ویل دي چې بلکه د کورونیو چارو وزیر ویلی چودری نثار علی خان ویلی دی چې له طالبانو سره د خبرو لپاره دوی هلی ځلې پوره کړی دي او په دې ترڅ کې 13 ورځ له پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی هم دي. نو مشال اړو خبريال را سره د ټلیفون په کرخه دی او دا راته تفصیل راکوي. کلک تفصیل را تر کړی د ملاقات.
جی بالکل، دغه ملاقات چې پرون مخام شوې دی په دغه کې یو خو د کراچۍ په صورت حال او بیا د طالبانو سره د مذاکراتو په حواله سره داخله وزیر اعظم ته خبرونه ورکړه. دغه دوران داخله وزیر وی چې د طالبانو سره خبرې اترې بیا شروع کړې شوې دي او د دغه مقصد لپاره ټولې چې څونه هم وسیلې دي او څونه هم لارې چارې دي هغه په کار راوستې شي، ځکه چې د ملک ته دا وخت امن ډېر سخت ضرورت دی او د طاقت یا د پوځي اپریشن چې کوم نه خبره ټول اخیری حربی هغه د ټول اخیری آپشن په هیڅ استعمالي. دغه رنګ نواز شریف څوک چې وزیر اعظم دی نو هغه ته هم دا خبره وکړه چې باید زر تر زر دغه چې کمی حل زری دي د دې ګټورې نتیجې مخې ته روزي. بلکې د دې سره وړاندې ورځ نواز شریف دا خبره هم کړې وه چې عمران خان او سمیع الحق او دغه رنګ نور چې کوم مذهبي مشران دي نو هغه هم باید چې په دې مقصد کې د حکومت لپاره د حکومت سره مرسته وکړي، ځکه چې امن راوستل دا یو یوازې د حکومت ذمہواري نه بلکې هر څوک په دې کې کردار تر سره کولی شنو باید چې هغه تر سره کړي. او هم د دغه پر وړاندې دا کم چې پرون ملاقات شو نو وزیر اعظم د داخله وزیر نه خبرونه واغست او دغه رنګ د امن د پاره
او د کورونا شر وزیر دا ورته ویل دي چې خبرې اترې روانې دي، بهیر روان دي، چا سره رابطه وغیرہ شوې دي کنه، د دې وضاحت خبريالان ته نور کوي. دا
د ترسو بوره چې د وزیر اعظم هاوس سرچینی دي نو هغه مشال ریډیو ته او مختلف چې کوم مطبوعات دي نو هغه هم داسې وي چې وزیر داخله وزیر اعظم ته دا وي چې خبره اتر روان دي. خو کله چې زمونږ د وزیر اعظم هاوس سره باقاعده رابطه شو د هغه مو په باضابطه توګه باندې د خبره تخلي تاسو کو نو هغه د خپل نوم سرګندولو نه ډډه وکړه چې ګنې زمونږ نوم بناخله. خو داخله وزیر دا خبره وکړه چې واره بیا مذاکرات شروع شوې دي او دغه کې چې ګم دنو پېښښت روان دی.
سم د ډېر زیات مننه د مشال اړې خبريال سره د ټلیفون په کرخو او دوی ویل چې د کورونو چارو وزیر د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار احدی خان پرون له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدل دي. اول ته ورته ویل دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو بهیر پیل شوی دی، خبرې اترې روان دي. البته دغه خبره چې چا مشال رډیو ته کړی ده د وزیر اعظم په دفتر کې هغه د نوم نه خودو په اړه باندې دا خبره کړی ده او په دې اړه باندې چې نور پرمختګونه راځي موږ به تاسو ته خبرو چې دغه خبرو اترو پړاو بهیر په کوم پړاو کې دی، په څه طریقې باندې روان دی او ول طالبانو سره د خبرو لپاره څوک ورغلی دي او لچا چا سره لکه طالب مشرانو سره خبرې کیږي.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
او سم راځي چې د هارون باچا په غږ باندې د غزل وورو.
سحر سبا بچنے گانا اور جانا نمال خدایا گواڑا جانا نمال خدایا گواڑا اور سحر سبا بچنے گانا اور سحر سبا چنی گانا اور جانا نمال خدایا گواڑا جانان مال خدایا غوانا اور روانی بابا سلر سبا دچنے غانا اور روانی
هارون بچا په غږ مسندر اوري دا اوس مرزو بوريوال کاکړ ته د محل د خبرونو لنډیز لپاره ځکه چې په پیښور کې نه نیمه او په کابل کې نه بجې شوې.
د پېښور په تبلیغي مرکز کې د پرونی بمی چاودنې د مړو شمېر لسو ته رسېدلی. چارواکي وایي په دې چاودنې کې شپږ پنځوس کسان ژوبل شوي هم دي چې د ځینو پکې روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. خو پولیسو چارواکو ویلي چې دا بمی چاودنه وه او پنځه کیلوګرامه بارود پکې کارول شوي وو چې تر اوسه د دې پېښې پړه نه ده منلې. پاکستان وایي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او له هر بل هیواد سره چې اړیکې جوړوي دا یې خپل حق دی. دا خبره د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال کړې ده. هند له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د ایستلو ستراتیژي رد کړې ده. د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید د پنجشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې د افغانستان او پاکستان د تماس د نړیوالې ډلې غونډې ته وویل باید اجازه ورنکړل سي چې د افغانستان د تیرو دولس کلونو بریاوې ضایع کړل سي. هغه وویل چې د نړیوالې ټولنې پام باید پر دې وي چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې او هغوی ته مرستې چې له بهره ورسره کېږي له منځه یوړل سي او مخنیوی وسي. ټاکل شوی دا چې نن د هند په نوې ډیلي کې د افغانستان په اړه د اسیا زړه په نامه غونډه پیل سي. په دې غونډه کې به د سیمې او نړۍ د څه باندې څلوېښت هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو او امنیت پر ګډون د دې هیواد پر حالاتو هم خبري او بحثونه وسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پنجشنبې په ورځ د شام پر ویشل شوي اپوزیشن غږ کړی دی چې د نوي انتقالي حکومت د رامنځته کولو لپاره دی د امن پر خبرو اترو کې برخه واخلي. د شام د اپوزیشن ډلې به نن په دې اړه د رایې اچونې له لارې پریکړه کوي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورېدو. ویاند وو بوریوال کاکړ ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې موجوده حکومت د اقتدار واګو ترلاسه کېدو سره سم د ترهګرۍ د مسلې د حل لپاره سو سو واره د طالبانو سره د مذاکراتو خبره کړې ده او د لومړۍ ورځې نه یې دا دریس خپل کړی دی چې د ترهګرۍ مسله د جنگ نه بلکې د مذاکراتو د لارې هواریږي او کچري دا مسله د مذاکراتو د لارې هوار نه شوه نو بیا به اخیری لار د اپریشن وي. ادارې وړاندې لیکي چې حکومت د مذاکراتو اعلانونه خو کوي خو تر اوسه د مذاکراتو لپاره ایجنډا واضحه او په ډاګه کړی نه ده. د مذاکراتو لپاره سوک سوک ټاکلی دي او دغه رنگ به د طالبانو لخوا مذاکراتو کې سوک ګډون کوي. ادارې زیاتوي چې اوس وزیر اعظم نواز شریف د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د مذهبي او سیاسي مشرانو نه مرسته غوښتې ده او ویلي دي چې ضروري نه ده چې صرف حکومت دې ته طالبانو سره مذاکرات وکړي. د ادارې په وینا چې د ډېرې د ستاینې او خوشحالۍ خبره ده چې حکومت د ترهګرۍ مسلې د حل لپاره د مذهبي او سیاسي مشورولي سره رابطي کوي. ادریا اخر کې لیکي چې د ترهګري له کبله د ټول ملک امن په داو لګیدلې دي نو اوس وخت راغلی دی چې دا مسله حکومت مذهبي او سیاسي ګوندونه په ګډه سره هوار کړي او باید دې کې بیخي د اسارتیانه کاروا نغستی شي ځکه چې د نورو اسارتیا لامله به دا مسله په نور تاوان تمامیږي. بل طرف ته د پیښور نه خبرېدونکو اج ورس په نخپل ادریا کې وایي چې الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا حکومت ته ویلي دي چې د بلدیاتی اوټونو نیټه رست کولو لپاره دی سپریم کورټ سره تماس ونیسي او بل دا چې دغه اوټونو کې د بایومیټریک سیستم د استعمال فی الحال فیصله نه ده شوی ځکه چې په دې نظام یو نیم ارب روپۍ لګښت راځي او د دې سره سره الیکشن کمیشن د پنجاب او سین اوټونو هم ځنډولې دي. ادریا وړاندې لیکي چې بلدیاتی نظام ته ټوله نړۍ کې ډیر په درنه سترګه کتلې شي او دا د جمهوریت نظام روحي روا ګڼل کیږي خو د بده مرغه پاکستان کې جمهوریت قوتونه حکومتونه خپل دور اقتدار کې د دې د زنډول په پالیسی عمل کوي. البته د پوځي واکمنو په دور کې بلدیاتی نظام فعال وي. ادارې مخکې لیکي چې د بلدیاتی نظام سره اولس د خپل وړو وړو مسلو حل د خپل کور په درشل ترلاسه کیږي، او دا شن هغوی د دې دپاره د لویو لو خلکو د دفترونو چکرې نه وهي. باید چې حکومت زر تر زره د دې نظام عملي کولو کوشش وکړي چې ورسره پارلیماني او حکومتي غړي خپل خپل کار کې مصروف پاتې شي، او بلدیاتی خلک د اولس مسلو حل دپاره خپل توانایي په کار راولي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټلیګراف په امریکا کې د تھیټر ایوې ډرامې په اړه لیکنه خبره کړې ده چې د پاکستان مختارمایي په ژوند جوړه ده. له مختارمایي سره په 2002 زیږیز کال کې ډلهیز جنسي تیری شوو. بلخوا وال سټریټ ژورنال د امریکا غربي ائتلافي ملګرو هیوادونو هغه اندېښنې په ګوته کړې دي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ په امنیتي تړون کې د ځنډ له کبله پیدا شوې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
ډیلی ټلیګراف ترسپانه لیکي د امریکا په مینهټن ښار کې د یو نیم لک ډالرو په ارزښت د ګوتې نخه یا د تم پرنټ په نوم د تھیټر یو ډرامه نندارې ته وړاندې شوې ده چې د یوې پاکستانی کلیوالې ښځې مختارمای په کیسه جوړه ده. مختارمای د کلي د پنچایت په حکم د ډلهیزې جنسي تیری ښکار شوه. ترسپانه لیکي په 2002 کال کې د مختارمای سره د جنسي زیاتی په حق له د یادې اوپرا هاوس له ډرامې نه هغه خبرې یو طرف ته کړل شوې دي چې څرنګه هغې ځان ټینګ کړ او د نړیوالو حقونو د یوې مبارزې په توګه مخې ته راغله. ترسپانه په خبره د هغې سره د جنسي زیاتی په کیس کې شپږو کسانو ته د مرګ سزا واورول شوه، خو بیا 15 کسان له بنده خوشي شو او د یو تن سزا عمر کې تر ټیټه شوه. رسپانه لیکي دغه حقایق هم له دغه ډرامې وستل شوي دي. ډیلی ټلیګراف لیکي تیر کال په نوې دلی کې د یوې جینۍ سره د ډلهیز ایجنسی تیرې وروسته یو وار بیا د مختارمای کیسه راژوندې شوې ده. که څه هم پاکستان له نیویارک نه د زرګونو میلو په فاصله پروت دی، خو د ډرامې لیکواله او ناول نګاره سوزین ایانکوویتس وایي چې دغه ډرامه د جرات په حق لده، او دا هم چې په عالمي سطح ښځې څنګه له مشکلاتو سره مخامخ دي. رسپانه لیکي د یادې ډرامې نمایش به د خالی په ورځ سرته ورسیږي، خو دا نه ده معلومه چې مختارمای ترې څه نتیجه اخلي. پر ځان د حملې وروسته هغې د جینکو یو سکول خلاص کړی دی، او د ښځو پر ضد د تشدد خلاف په کلا و د غږېدلو لپاره په غرب کې نوم پیدا کړی دی. بلخوا وال سټریټ جرنل رسپانه د امریکا د غربي اتحادي هیوادونو د چارواکو له خولې لیکي چې دوی د کابل لخوا له نیټو سره په پلان شوي دفاعي امنیتي تړون کې د مراتو د غوښتنې نه مایوسه شوي دي. دوی خبرداری ورکوي چې په دغه تړون کې د لا نور ځنډ سره به اروپایي هیوادونه دې ته په آماده کولو ګران شي چې د دغه تړون ملاتړ وکړي. د واشنگټن ائتلافي ملګري هیوادونه د افغانستان په میشن کې خپل سرتېري ځای پر ځای کړي دي. جرمني او اټلي د سږني کال وروسته په ګڼ شمېر کې د سرتېرو د فراهمۍ ژمنه کړې ده چې په مزار شریف او رات کې به سیمه ایز مرکزونه هم ساتي. رسپانه لیکي له واشنگټن سره په خبرو اترو کې د ځنډ باوجود د سرتېرو د موجودیت او شمیر په حق له نیټو سره مذاکرات د دسمبر راهیسې شروع شوي دي. غربي چارواکي وایي له دواړو خواوو نه تمه وه چې د مسودې په حق له به زر تر زره یو راضینامه مخې ته راشي. د امریکا ائتلافي ځواکونه خبرداری ورکوي چې په خپلو هیوادونو کې دننه په افغانستان کې د پوز د موجودیت ملاتړ کمزورې دي، او دا چې د ځنډ له امله حکومتونه په دې راضي کول نور ګران ښکاري چې په دغه هیواد کې د ځواکونو موجودیت ګټور دي. ورځپاڼه د فرانس مثال ورکوي چې له هیواده یې په مکمل ډول ځان ویستې دي. د کینیډا په ګډون نور هیوادونه وایي چې د روان کال پس په نور په افغانستان کې نه پاتې کیږي. یو بل غربي سفارتکار خبرداری ورکړي چې کچري په وخت یعنی په فروری میاشت کې د نیټو په غونډه کې حتمي تړون خطرانه شي، نو داسې احتمال کیږي چې نور هیوادونه به هم پشا شي چې دا معنا لري د 2014 وروسته به هیڅ سرتېری پاتې نه شي.
لوملیه میرزاده مو د مقالې مهم ورخه اوریدې. د بلوچستان حکومت تر روان میاشتې په پای کې د ټولګوندیز غونډې کولو اعلان کړی دی. حکومت وایي د کانفرنس مخه له ټولو سیاسي ګوندونو سلا اخیستل دي چې په څه ډول صوبه له موجوده ستونزو وایستل شي. په غونډه کې بل بلوچ آزادی غوښتونکو سره د خبرو اترو په اړه هم غور وشي. تفصیل عبدالحی کاکړه ورو.
د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال د زیارت پر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو اترو پر وخت وویل چې صوبایي کابینه د ټولو ګوندونو د کانفرنس رابللو منظوري ورکړې ده. د دې په خبره په کانفرنس کې به د صوبې د اوسنیو ستونزو د حل په لړ کې له سیاسي مشرانو مشورې اخیستل کیږي. تر دې وړاندې د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې په اسلام آباد کې د پاکستان په کچه ټول ګوندیزه کانفرنس کې د بلوچستان وزیر اعلی ته له بلوچ ازادي غوښتونکو سره د خبرو اترو ویل سوي وو. په راتلونکي کانفرنس کې به دا مسله هم بحث کیږي. خو د بلوچستان یو خبریال او څېړونکی صدیق بلوچ وایي د پرله پسې اعلانونو سربېره هم صوبایي حکومت له بلوچ ازادي غوښتونکو سره په خبرو اترو کې څه پرمختګ نه دی کړی.
لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ خود اعلان کیا ہے کہ ہم کو اقتدار ملا ہے اختیارات نہیں.
گورا بنیادی خبر ادا دا چې حکومت پخپل اعلان کړی دی چې دوی ته واکمنی ترلاسه شوې ده خو اختیار نه دی ترلاسه شوی. نو د دې خبرې د منلو وروسته د حکومت د ټولو پارټیانو د کانفرنس د رابللو په اړه دریز ډیر کمزورې شوې دی. بل خبره دا ده چې که حکومت خپل به اختیار ده نو دوی به د بلوچ مزاحمت کوونکو سره څنګه خبره کوي. تر اوسه خو زما په خیال دوی د نواب خیربخش مری او سردار عطا الله منګل سره د خبرو کولو کوشش نه دی کړی، ځکه ورته معلومه ده چې د هغو د لوري به مثبت جواب نه راځي. نو پټول ګوندیزه کانفرنس کې به زور نه وي.
خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر رحیم زیارتوال بیا وایي د صوبې وزیر اعلی له بلوچ ازادي غوښتونکو سره خبري کړې خو هغه په ډاګه کوي نه.
موږ له خوا څخه په دې کې 400 سوې دي دا مجلس وفان نه دی. ډاکټر مالک صاحب مجلسونه کړي لیکن دا مجلسونه تر اوسه پورې وفان نه دي. نو یو نتیجې ته به سر رسېږي او یو مجلس پر مخ ځي بیا به له هغه بعد بیا ته بیا دریم وړاندې وشکل ممکن.
د بلوچستان یو بل خبریال او څېړونکی شهزاده ذوالفقار بیا وایي که چېرته حکومت پټې خبرې کړې وي نو بیا باید په دې اړه یو رسمي اعلان وشي.
خپل هم ډاکټر مالک سم پوښتنه کړې دي، رینجرتوال سره هم خبرې کړې دي. دوی مخپل چې دی زما خیال سره بریک تھرو دي چې نه دی ملاو شوی. زما خبره ده چې دی دا که ډاکټر مالک کې که رینجرتوال سره دی دا زما خبره هغوی دپاره باید هغوی دا ولس مخته راولي چې زموږ خبرې هغه سره روان دي، هغه سره لافته دی خو پټه نه دي. کم خبرې شوي دي هغه پټه کېدلی شي، مګر که دا خو د ولس مخ ته راولي چې زموږ دا د ولس پارټیانو سره دا خبرې شوي دي هغوی خپل آمادګي ظاهر کړي دي چې په دغه کې شرکت کوي.
په بلوچستان کې له تیرو شاوخوا اته کلونو راهیسې د فوج او بلوچ آزادي غوښتونکو ترمنځ جګړه روانه ده چې له وجې د صوبې د امن او امان صورتحال ډیر خراب شوی دی. که څه هم پخوانیو او اوسني حکومت له بلوچ آزادي غوښتونکو سره د خبرو هڅې کړي خو لا تر اوسه پکې کامیاب شوي نه دي.
په لقبایلی سیمو بې کوره شوي ماشومان د نورو مشکلاتو ترڅنګ د تعلیم په حاصلولو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. له لومړي تر اتم ټولګي یا جماعت پورې تعلیمي چارې د ښوونځي یا سکول ذمواري وي، خو په پاکستان کې د نهم او لسم جماعت بریا د بورډ پر امتحان منحصروي. بې کوره شوي ماشومان د نهم او لسم امتحان په لړ کې لوی ستونزې لري. د مشال راډیو خبریال منور شاه د جلوزو کډوالو کې هم د زده کوونکو ستونزو په اړه دا راپورټ جوړ کړی دی.
د بدامنۍ له وجې د قبایلي سیمونه بې کوره شوي خلک چې زیاتره یې خپلو سیمو ته ستانه شوي اوس هم د جلوزو کډوالو کیمپ کې د باجوړ، مومندو او خیبر ایجنسۍ په زرګونو کورنۍ میشت دي. د دې کورنیو ماشومان نه یوازې د نفسیاتي فشار سره مخ دي، بلکې د تعلیم په برخه کې هم د غیر یقیني حالاتو ښکار دي. په خاص توګه په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو بورډونو کې د نهم او لسم امتحانونه کیدونکي دي، د جلوزو کډوال ماشومان د نورو سیمو د ماشومانو په نسبت څه احساسوي؟ د مومند ایجنسۍ نه بې کوره شوی د لسم جماعت شاسو دوای هم په دې حالاتو کې د نهم امتحان ورکړی دی.
دا هو کار خبره چې هغه خو یو خپل وطن دی، بل حال هغه پکړي دی نو خامخا اثر خو پرې پاتې. خو دیم زه ما خپل کار کړی او ما هغه ته ونه کتو، بس پیپر هم دلته ورکړي.
د جلوزو کډوالو کیمپ کې د یوازنی های سکول پرنسپل ایوب خان نه مپوښتلی چې په نهم او لسم کې دوی سره څومره طالب علم دي.
چې کوم سټوډنټ زموږ سره انرول دي نو تقریبا 23 کسان ریګولر مل انرول کړه د 9 سټوډنټ په پېښور بورډ کې. دین علاوه چې کوم میټرک سټوډنټ دي په دې کې زموږ سره 38 سټوډنټ په پېښور بورډ دي امنګ انرول کړه، او باقی کم 9 سټوډنټس زموږ سره ده نو باجوړی جن سی دی ملکن بورډ سره موږ ریلیټډ دی غي نو هغه کې موږ غوي انرولمنت وکړو. دین علاوه پرایویټ سټوډنټ چې کوم زموږ سره دي نو دا غي موږ اټیسټیشن کړی او هغه
مونږ فارمز تقریبا دا غویم سبمیت کړی.
بلخوا شاه سعود چې د نهم جماعت امتحان یې هم د دې کیمپ نه ور کړی وو، د لسم جماعت امتحان ته د خپل تیاری په حق لوي.
ما نهم کې مارسو 413 او په نهم کې مونږ ته خو طریقه باندې کار شوی، ځکه ما دا نمبر یې وړی دي او لسم د پاره مونږ سره خاص کار ټیچران خو کوپریشن کوي او خطاون کوي او انشاءالله تعالی د 400 نه اضافي نمبر هم زه سم په لسم کې.
داراز ایوب خان وای چې د پیښور او ملکان بورډونه د امتحاناتو په لړ کې د کیمپ د ماشومان سره هر ډول تعاون کوي.
کوم ټیم نه دا کیمپ استبلی شوی دی نو هغه ټیم نو موږ د دې لپاره حال ارینج کوو په کیمپ کې دننه همدغه زموږ سکول کې دواړو بورډونو ته ملکان بورډ او پیښور بورډ تا کال موږ ان شاء الله کوشش کوو چې دواړو دغه موږ خبر روان دي. کنټرولر سره خبره شوې ده، هغه ان شاء الله موږ ته دغه کړی چې بس حال بستا سو په دغه سکول کې او د ملکان بورډ والا سره ان شاء الله دغه سټوډیشن دی.
هلته د بورډ چارواکو هم تایید کړي چې دوی به هر ډول ممکن کوشش کوي چې د کډوالو ماشومان ته په امتحاناتو کې د بورډ لخوا په انتظامی توګه هیڅ مشکل ورپېښ نشي.
لمن اور شام رپورټ اوریدا او راځي چې وسم د ریم شاو نازې اقبال په غږ د سندرو وره
حسن پشغلو باندھی مستر کی پریخوی حسن پشغلو باندھی مستر کی پریخوی پری تو پرستان دا ہائے پری تو پرستان دا زڑ گے متاختری دا زڑ گے متاختری حسن پشغلو باندھی مستر کی پریخوی پری تو پرستان دا زڑ گے متاختری دا زڑ گے متاختری
چل دلی ہلکا شرمل گی مخ پپاڑو پٹوی پری تو پرستان دا پری تو پرستان دا زڑ گے متاختری دا زڑ گے متاختری دا زڑ گے متاختری
سم د اعتزاز حسن په اړه باندې رپورټ د خیبر پختونخوا د هنګو په ابراهیم زو کې اعتزاز حسن هغه ځد کول کې و چې د جنوري پر شپږمې خبر خپل خونځي د حمله لپاره ورغلې ځان وژن کې بریدګر مخاوني ولا او په خپل په چاودنه کې وژل شو. د دې کار لپاره نه یوازې اعتزاز حسن د سلګونو ځد کول کو ژوند وساته، بلکې د خپل سیمې سره د مینی او مثال جوړ شو. د مشال رادیو خبريال ابراهیم زو ته ورغلې او هلته د اعتزاز حسن په اړه د کلیل خلکو د هغه خپلوانو د کورنۍ لغړو او د کور د سکول ملګرو سره خبرې کړې دي. راځي چې دا رپورټ وګورو.
قدرمن اردون کو زو د اعتزاز کور ترغلم اعتزاز کور ته درتلو پس دلته د اعتزاز کمرې ترغلی دلته زو وس ګورم چې د اعتزاز بوتان پراته دي او د سره د بیگ هم پروت دی او دلته تور جامې دي هغه هم پرتی دي ماغه شانتی پرتی دي مشتبه حسن ادارته وای چې د اعتزاز حسن چې کم دغه قربانی و پدې باندې تاسو وای
پرمو د اعتزاز قربانی باندې زی مشرور يم زی ډیر زیات فخر کوم اور خوشحالی ہوں پدی سو مارگ وڑے کٹک نہ دے وڑ کے مڑے گی کٹھا مڑے گی
در تو وے چے اعتزاز حسن سمر عمر او دام رتو وے چے تاسو سمر رونا خوین دے
نمو دوا رونا او دوے خوین دی زت چون کے ٹولو کے مشریم ما دا با دوے خوین دی بے ٹولو کے کشر اعتزاز حسن دے دی عمر 18 سال ہو چن
دے کمرے نچ دے وتلو کمی خبرے وے چے اغا دیکڑی وے او تاسو دا یادیگی
اکثر دا سابیت سر اپارا تو نو دیوی آوازو کو مورے اویا پخا کا کنا زو سکول تاسم نو مور بورتا مطلب اویا پخا کا آگیا ورطا ہی کنا آخری خبر مادا وردی سیرا مطلب آگیا پخا کا اور زو سکول تاسم کنا نو بس نشتا مشتا ہو کنا مامک کی ہوا تلو کنا
قدرمن اودون کو زد ابراہیم زو پا جماعت کے ناسیم دلتا یوش میر خلق را غلی دی او دوی دا دلتا رازی او دا غزی کے دا اعتزاز سن دو پارا دو آگانی کبی دا اعتزاز سن پلار مونگ سر دلتا ناس تے ایسا رب دا اعتزاز سن پا والی سر مونگا یسو خبری کو او مجاہد علی صاحب اعتزاز سن چکم دا غٹا قربانی ورکڑا پدی مانی تاسو ہے
پلا پا دوبائی کیوں چکل از معلوم شم نیوز دا چینل نا چیرہ دا سے پاہنگو کے دماغا شوی دے نو با بیا حوال ٹیلیفون اندیز وی تاو کو چکم شہید چھوی خو دی رینگ رات لو موبیلی نو جاتا ہو رو اگر دا بعد ما بیا مشر زوی تاو کو اگر رینگ لو خو چکل معلوم شم چیرہ دا پلار لمبار دے اگر اسپتال کے اغد آباد بیا ٹیلی فون اور معلوم شوں ما زو احتجاسن شہید شوے کلا مات دا وور دو نما جان سرا انا للہ و انا الیہ راجعون ویلو اور لسنا پاس آس کو نما درے گزار دا پاک پروردگار شکریہ ادا کا زز تا دا یو شہید پلار کن
یو شمیر چکم معشومانو پا دے سکول کی اغا بچ شولو دا دے دا وجہ چی دے زان مر گئے ال تا برید دا پارا پرین دا والو دے پا گئے خپلا مر شولو بادی خود اکڑا لزان قربان کرلو تا سوسا محسوس ہے
پلا مورخی وجڑا والا خو دا دنیا میں دے جڑانا بچ گئے کاکا دا قربانی نہیں ورکڑی نن بدمو ابراہیم زی پو کلی کے ہار کور کے انداغا ماتام بو انداغا با ویلا بو نظمات از یعنی آغو راتلونا دا پیری زکمرانو پا دا شہادت منے دس خوشحالی ماتا چیر ہم نشپا ملو لکا دا پیری دا زغا شہادت پندر آغو
قدرمن اوردون کو منگا دے سکول تر اغلیو دا اعتزاز پا دے کی منگ سرا آغا کس موجود دے چے دا زن مرگ بل چے کلا کی دلو نو دا اعتزاز خبر کو او دنا علاوہ دا سکول نور چے کم کسانو آغا ہم خبر کرلو مزید علی دارتا ہوئے چے کم سٹیم تا دا آغا کس اولی دلو نو تا سنگو بیشن دلو چے دا غزان مرګ دی
زه سبي سکول ته روان وم ما څنګه ما ولیدو ما سن درې ورکی نورم سیل وو شازیب وو اعتزاز وو زوم او ما سره غا ملو شو مور دی مل دینه بس یو کو تلاشی والو مل دا خو نه وی ورکه غا چې ما وو ما سره شو ما و درولو مل چې ته روانې غلې چې زه داخله کوم میلو تا خو ما کلی کې نیل دی چې ځان دی کلی نه راغلم میل تا خو ما دی کلی کې نیل دی به ما ته چې کوارد نه راغلم مورتی بس دسی مورت اونیر جزتان تلاشی خلم مورت چب کلمی اگست لاستا سوچ نغی کے گرنیٹ کو او دا سینے بے مصور دا لاش چیخ لو دی بے جے کٹی تڑ لیو او ما چب یا لورتا اونیر جزتا خود خودکشی بس لگ سات دا بعد بس بیار سانز یو دو منٹ ہوا داری دام سمال دا پوی نشی چی دا خودکش تی بغیتا مویلو چی ساتا جیو داری گا جتا تا پرنسپل را کس کم داخلی خبر اعلان دیو کا آخی دغا شو واپس موڑی واپس تو غا کی دیش کو بلی لیاری رات لے یا ڈیتا تلے آسا ما اعتزاز حسن ولی دو اعتزاز تا ما آوازنو کو چی اعتزاز خود کشتے خیال گوار بین ادبار ہونا کے اعتزاز نیولا لو کوشش وکو خووین ننیولو غی جان اڑاو کو
قدرمن اوردونکو اعتزاز سن چې کوم د زنبرګي برید مخه نیولې و په هغه ځای کې مونږ ولاړو چې کوم ځای کې دغه پیښه شوې ده. د زنه ماده د سکول خاري د لغنه کې په اوچته کې دي. د سکول چې کومه فاصله ده دا به د زنه تقریبا 300 غز وي. ازر حسین دار ته وای چې کله دا پیښه وشوله نو تاسو لیدلو ته چرته ویل
کله سم دي تر غوزان د غوګه او شته ما غوګه ورې د موخه د سره محسوس نه کړ چې دل د ماګه او شمه سره چې دا ګاډي ولا ټیر ورډه سي کله مو دل جاي وکوه تر ورسې نو غدل کې اعتزاز زوري پکانیو باندې نماز او موته د زخمی یا شهید
پرمزو سیمه کې د اعتزاز حسن چې کوم دغه قربانی شوی ده نو دینه پس یو شمیر شاعرانو په دې باندې شعر هم کړی ده. دلته موږ سره یو شاعر موجود دی د ده نوم چې دی علی خان دی. علی خان به وورو چې ده په دې اعتزاز حسن باندې څه شعر کړی ده.
چې په خپل قوم ملت قربان شي غو جذبات سلام د ګل پشانې ورژېږي غوتنو ته سلام شهید منوي تل زنده وي د قرآن فیصله د مؤمنانو وي همداسې ګلو سرو ته سلام څه خپل پلکا ملت قربان شي غو جذبو ته سلام سڈیرے میں دے دی شہید سبور والی نہ بچ کے سچوک پسوی فخر کوی وا کی دوتا سلام چے پخ پلکا ملت قربان شی و جذبو تا سلام چے تیزاز تا دائزاز پروردگار ورکڑلو نو روڑ کی باش کودی شہید آخر سلگو تا سلام چے پخ پلکا ملت قربان شی غو جذبو تا سلام
ہنگو دا اعتزاز حسن دا شہادت پا اڑا باندی دا غد قربانی پا اڑا باندی مو دا غد خپلوانو دا دا غد زاکر دا غد نظم مو آوردو چی دا وسی وائی داغه د کلاس فلوګانو د ټولګیوالو او داغه د کورنۍ د غړو خبرې مو واوریدې.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم د سلام پښتونخوا په ورستۍ برخه کې یو ځل بیا وخت شوې سندرې د نذیر خارا په غږ باندې سندرو
دماز دی گھر گورا چھ تیر شزما تور جانانا کڈ بری گی کڈ بری گی دماز دی گھر گورا چھ تیر شزما تور جانانا کڈ بری گی کڈ بری گی دس بتیرا شیز سالے ونے مینز ما تور جانانا کڈ بری گی کڈ بری او ماہل منت پہ جمین جمع تو رجانانا کٹ بری گی کٹ بری گی او ماہل منت پہ جمین جمع تو رجانانا کٹ بری گی کٹ بری گی لال کزما تور جانانا کٹ بری گی کٹ بری گی چکر وخلا محلال کزما تور جانانا کٹ بری گی کٹ بری گی لائق مرگم چپتا میں نے تم زما تور جانانا کٹ بری گی کٹ بری گی او ماہل منت پہ جمین جمع تو رجانانا کٹ بری گی ګډ بریږي امایل منتخې جننه زما تور جانانا ګډ بریږي ګډ بریږي مته حالت خبرېږي زما تور جانانا کډه بریږي کډه بریږي تمته حالت خبرېږي زما تور جانانا کډه بریږي کډه بریږي لکه غند زړه پسر چودلې عمر زما تور جانانا کډه بریږي کډه بریږي او ماهل منتخې جنین زما تور جانانا کډه بریږي کډه بریږي او ماهل منتخې